ځواکونو پخوانی وایند او د هوایي دفاع پخوانی قماندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده، ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي اس 300 سیستمونه او ځین نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کو خو زیاته کړ چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې بریټ د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریډونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې د عملیات د دوړو خو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریډونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په بریډ کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې بریډ او رامسته شوي زیان وروسته له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفاده اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یو اعلامیه کې ویلي و چې دې بریډ محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په بریډ کې چې د عقرب په 15 نیټه ترسره شو د ایران د اس 300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ژوند تر پای پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمی ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسي خو د طلاق نوم اخصل نسی.
نن دی غو میرمن او ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهر په چیر تاریخ ژوند تیروي خو د بیلې د نوم هم په خول نشي اخستلای. دا خځې چې وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي
دا پکه کور کړه هم نه نه تام شي ته کته اصلي یو سره خوشاله نه یاست نو تاسو کولای شئ له یو بل نه بیل سي.
نن پام دې خبرې کوم ملتي هم وکړي قدر من اپتونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جله به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار دا چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي نه دا چې په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکول خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې تول وهل خوري یا تصد په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنه ته ناراضي. همدغه څه چې مثال واده په خوشاله کیږي باید بیلې دې همدغه څه په خوشاله وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یا غي سره بس دغه هیڅ مشکل نشته ده سعید واخله به درې کس سره ټول کی یا مثال محکمه ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکي که کور ورکي که هغه مهر ورکي که څه ورکي هغه باید په خوشاله باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعال سره جبار خیل وای کله چې دا د کل یو لخدو سره د غو د ژوند پاک لغږیږي نو دا لورای ښکاری چې ځینې نارینه سره لدی چې د هغه هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړی چې دي کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپل خزو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره او هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپله آزادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه د ډېر مرونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي او همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنفي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي هر ورځ جار و جنجالی نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاتې دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی سي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو نارینه وتې هم ویلي ښځه ته هم ویلي دي که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې سنتي ټولنو کې بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکېده دي هر څه دي
دا به څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره له دې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم د حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي دا څومره مشکلات رامنځته کوي.
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زمن ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي ځکه چې سبا د دې اولادونه بې لویېږي د هماغه چلند کوي د خپلو کورنۍ مشرنو باندې ښځه زندګي نه زغتورې کېږي ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي اکثره ښځې بې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرگ خورا لارگانی زفه سی فکر که ایسی دایی و آزادی دن
اوس چه کول بکار دی پا افغانی غندی یا ور طوله نکی چه دقا اجازه نور کول که میرمنو تا چه دی خپل جوان دی آرامی لپاره دی لپاره چه راحت نفس و اخلی خپل لا را بیل کری دوی تا اجازه نور کول که چه کول بکار دی تاس به نظر
لومه یا رو داده سی خزی باید تایین تا پیشو دلی سی استخی آقای لخپل حکم خبری سی شزه تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همیشه همراوي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترینې لیرې شي نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي
اما پوهاوی تر ټولو اړین دی اوس کولی شي چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دوو اورېدل کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالی د لرې کولو په برخه
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کېږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ
دوی دې لومړی هېڅکله نه ناهیلي کېږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو چې خپل حقونه غواړي نو بیا په داسې ټولنه که رښتیا فکر وسي حق غوښتله مشکل کار ده خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې نو کوښښ دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي تعلیم ورباندې وکړي ترڅو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نشي
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي له نوموړي سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي که څه هم د حق اسلام ورکړی دی شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپل په خوشي وغواړي په هغه کې د رضایت شتون ولري له بده مرغه اکثره خویندې ان خبرې نه وي د اکا په کور کې د ماما په کور کې د مشر خور په کور کې میلمنې وي پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې چاته ورکړې پلانکې ته ورکړې یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپل حقونو څخه باید خبرې ووسي او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپل حقونو څخه برخمنې ووسي هغوی ته باید خپل حقونه ورکړل سي نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې د لبده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی بس هغه د لاټرۍ کیسه ده د ژوند دی چې هر څوک ورته راووتی که یې په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي له هغوی څخه خبره او با خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي
بله کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و جګړې و جنګونه وي، بیا طبعا هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کیږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی. تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمن تولید وړاندې کړی وي. نو شدادی چې د کورنۍ تاوتریخوالی مخه هغه مال نیول کیږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو. دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي. کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبره سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسې اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي. نارینه خپل حق ګڼي، په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایې زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېیمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی. د نبی علیه السلام پر مهال باندې هم داسې څو بېلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي، نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي، د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي وسي، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه، هم له انساني اړخه، له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپل خځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نشي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینهو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په داسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه شوې ده، دا هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړ وي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره تر طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچېرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولې وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالی نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور تر غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هیڅ چاره.
آزادی ملمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټره ده، خو د سیاسي ناخوالو لکه بلې ټیپ ورستی پړاو کې پریشي. ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. دا په پیل کې د ځان په اړه دا سوای:
زما نوم اسما کاکړ دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شاشهی سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې، ثانوي زده کړې ټول په شاشهی کې، په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې. بیا پس له 12 ما موسکا ولای چې د ته پانتون ته کامیاب سم او الته می زده کړی شروع کړی. نور تر پنځم صنفه پورې مې ته پانتون ولوسته. خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود که نه تاسو بلې خوا ته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه بلا، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما ونسو کولی، صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډیوسری په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچه هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسې درس پرېښود، ستاسو دوره مې پرېښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسې څنګه؟
زه والا مهاجر شولم، د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې، چې هلته یو د طب پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین، هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم، زده کړو ته. او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو. او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریال یې، او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دې خپل غږونه رالیږي، هغه ورته خپرو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم زه تازه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی، د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځنډېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کې تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي. فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او که د ټولنیزو شبکو له لارې نشریات کوي او څه خپروي؟
ډېر لکه څنګه مې چې مخکې وویلې چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل وکړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې، د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا، او بل هم سلاکار شورا لرو. چې زمون کار په گروپی ډول دی، او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي، چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خواله اوري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو، د ماشومان لپاره مو کیسې لیکلې. تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومان لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد مرغه چې لټی کړې وا په دې برخه کې، او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د ارواخاد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلې چې ته دې دا کیسې را ټولې کړه، زه درته اډیټ اوم او کتاب دی چاپ. ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونسو کولی چې دا ټول کومه یا اډیټ کړې راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب بیې رابوبخي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکي اونۍ کې زه 15 کیسې می ریکارډ کوم، دلته موزیک څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یوه ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، یو همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامې سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه کلمات چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغه فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي، د ماشوم په ډول فکر وکړي، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی، او باید بیرته خپل ماشومتوب ته وګرځي او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګه سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو، کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د دوی د سویې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي، یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به ما ته کول، ګوره خودی نه په حساب سواید نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویدا کولم د کیسو په ویلو به ویدا کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دولارې له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستین چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شتن دي شاید زه خودی ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره الی زلی کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحان څه ته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال اوري، زموږ ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو ته ضرورت اهمیت په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه کارو نکو، په روان باندې کارو نکو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ هغو دې د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي، او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې وو، او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا و چې موږ په یو جوړه کالی او چپلق و دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ ذره غټ، هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو. همداسې مرمیان یم دي، هېڅ په دې فکر کې نه یاست، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې وایو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لورې بیچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې وو، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره، کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ته څو سوله چې دوی پس لري چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی تم په دې کراچۍ کې وی، زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې، او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایطو چې یاد ځان د ټولو نه هېرو چې چیرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو
ګور ودان
هیله کوم